السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې په دې غړای کې د خپل کوربا منور شانه کېلی او پیرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکارا انیس اجمل وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د پیښور کور کمانډر ویلی لکبالی سلو څخه د پاکستان فوج په مکمله توګه د وتلو خبره الته له امنیت سره تړلې ده ځینو سرچینو طالبانو ویلي له امریکایي چارواکو سره د افغان سولې په اړه د خبرو دویم پړاو به په قطر کې وي او د اسرائیل وزیر اعظم له امریکا غوښتنه کړې چې پر ګولان غرونو دي د دوی حاکمیت په رسمي توګه ومني د خبرونو تفصیل د پیښور کور کمانډر ویلي د پاکستان فوج به په قبایلي سلو کې د امنیت په مکمله توګه ټینګېدو پورې الته موجود وي د پاکستان فوج آماری کو سانګې ISPR پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې لیفټیننټ جنرل شاهین مصر محمود پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته ویل پوسټ به په قبایلي سلو کې د امنیت چارې ورورو او په مرحله واره توګه پولیس او خاصدارو ته سپاري نوموړي له افغانستان سره په پوله د اغزن تار لګولو په اړه ویل چې دا یې د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي لپاره لګولې ده د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله خان وای د فاټاله خیبر پختونخوا سره تر شاملې دروستو کچهریانې بنچونه یا جرګګې او عدالتونه پراخوي ضیاء الله خان پر نوښت مشال ریډیو ته ویل چې حکومت او د قانون محکمې د لړکی کار پیل کړی دی
وہ مرجر دباد سورم اداری دی غٹول لگی ایکسٹینڈ کی گی اور دا کورٹ بینچز ہائی کورٹ بینچز شو اور ہر ڈسٹرکٹ کے کچہریز کورٹس دا کی میری خبر ہے صاحب سورا معاملات تھی ابھی کو مت کے آلریڈی صبح حکومت خپل کو ورکنگ دے غیر لگیا دے اور دا سورم ایکسٹینشن کی گی دی کے بعد دی مکمل سپورٹ کو سرا
ضیاء الله خان دا خبره لاغروسته وکړه چې پرون د پیښور های کورټ بار اسوسییشن په خاني مشر لطیف افریدی مشال ریډیو ته ویل د فاټاله خیبر پختونخوا سره د شاملې دروستو د مقدمو د زیات شمیر لوجې پیښور های کورټ نور لسو ججانو ته ضرورت لري د خیبر پختونخوا په کوارټ کې د بشل شوی ستکمون کې آسمان رانی پلار غلام دستگیر وای د لور د بشنی یو کال پوره کېدو وروسته هم حکومت ملزمانو ته سزاګانې نه دی ورکړي د آسمان رانی کورنۍ وای آسمان تیر کال د جنوري په 20مه په کوارټ کې مجاهد افریدی نومي تن ته د واده نه انکار کول لوجې هغه وشلې و غلام دستگیر پر نو وخت مشال ریډیو ته ویل عدالتونه ورته یوازې تاریخونه ورکوي او مقدمه پر مخ نه وړي
دا یو کال نه چې کومه دا دوه دغه تاریخونه مونږ ته بدلول غریب ملازم یا حکومت مخکې هم د دیګانې کولې چې کله ما بچي غسل او چې مونږ بتا تا د دې بچي ته میډیکل کالج جوړو د دې په نام د تال ضلع لکی مروت زما بچي چې کوم دې په خپل خولې ویل یو بیا دا ظالمان ما سره انصاف نه کوي
بلخوا د کوارد د پولیسو بیان فضل نعیم مشال ریډیو ته پرین اول مجاهد او داغه دوه مرسته کوونکې د محل په جیل کې دی مقدمه پی روانه ده نوموړي سیاته کړ پر مجاهد اسمی د بشنی لړکی راتراګره د فهم لګیدلی چې داغه د کورنۍ لخوا د اپیل وروسته هم عدالت برقراره او ساتله د رغزو سیاسي ولسی تنظیمونو پرین په جرګه کې د ګراند یوت اتحاد په نوم د ځوانانو سازمان جوړ کړی دی چې ورته د بیا سرشمیرنې لپاره د مبارزې کولو دنده سپارل شوې ده د جرګه پرون د رغزو په هډکوارټر کې وشوه د جرګې وروسته د ګراند یوت اتحاد یو غړي ملک بلال خان او رغزی مشال ویډیو ته ویل چې لومړی به په سیمه کې د بیا سرشمیرنې لپاره مبارزه کوي ځکه چې د انتخاباتو کمیشن لاړخه او رغزو ته د خیبر پختونخوا د اسمبلی د یوې څوکۍ ورکولو خبره دوی ته منصوره نه ده د پاکستان په خنۍ ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي سرداري تور پورې کړی چې د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ وفاقي حکومت د اتحاد د اقتصاد په برخه کې د فیصلو کولو صلاحیت نه لري آصف علي سرداري پرون د سند صبح په بدین کې به جلسې ته ویل د موجوده حکومت د ناسمو تګلارو لوجې سټاک مارکیټ تاواني شوی دی بلخوا د تحریک انصاف ګوند سینیټر محسن عزیز مشال ویډیو ته پرون ویل چې په آصف علي سرداري مقدمه رواني دي ځکه د ولس پام اړول لپاره پر حکومت بنیاد تورونه پورې کوي د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ زنو سرچینو افغان اسلامیک پریس خبری ایجنسی ته ویلي د امریکایي چارواکو د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو دویم پړاو به د جنوري په 19 د قطر په سر ښار دوها کې کیږي. ایجنسی اتوی طالبانو د خبرو دویم پړاو په سعودي عرب کې د کولو نه انکار کړی دی. په عین حال کې د طالبانو ویان سبی الله مجاهد هم افغان اسلامیک پریس ته ویلي له امریکایي چارواکو سره به د خبرو دویم پړاو په قطر کې وي. ایجنسی د امریکایي چارواکو په حواله بیا لیکي د هڅې د طالبانو د استازو افغان حکومت ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو لپاره کبی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د امریکا پوست په یمن کې هغه وسلوال وژلې چې په 2000 کال کې د امریکایي ځواکونو پر یوې کښتۍ د برید پلان جوړونکو کې شامل وو. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر ولیکل چې د امریکا پوست په کښتۍ په برید کې د وژل شوو او زخمي شوو کورنیو ته انصاف ورکړ. د امریکا مرکزي کمانډ ویلي چې د جنوري په لومړۍ نیټه په مارب صبح کې په هوایي برید کې د القاعده غړي جمال البداوی وژل شوی دی. د 2000 کال د اکتوبر په 12 نیټه په دن بندرګاه د امریکا یوې کښتۍ تیل اچولو چې دغه مهال ځانمرګي برید وشو. په پیښه کې د امریکا پوځ ولس کارکوونکي وژل شوي وو، لږ تر لږه 30 زخمیان شوي وو. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له امریکا غوښتي چې له شام سره په پوله په لانجمنو ګولان غرونو دي د اسرائیل حاکمیت په رسمیت وپیژني. نتنیاهو پرون وویل که موسم ښه وي نو دی او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن به د جنوري په 10 د ګولان غرونو سفر وکړي. دا نوموړي زیاته کړه دا موضوع د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره هم شریکه کړې ده. اسرائیل د استراتیژیکي سیمه په 1978 کال کې د شپږو ورځو جنگ پر مهال له شام څخه اونیوله او په 1981 کال کې له ځان سره یو ځای کړې وه، خو نړیواله ټولنه دا د اسرائیل برخه نه تسلیموي. او همدې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شو. زم د همکار نه د کرن صوبې او د سبانی موسم حال اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.8 روپی سلويخ پیسې اغستل کیږي او په 1.9 روپی نوي پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.4 روپی 50 پیسې او په 1.15 روپی 50 پیسې. یو یورو په 1.5 روپی 50 پیسې او په 1.85 روپی 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 0.8 روپی 50 پیسې او په 0.8 روپی 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 0.8 روپی 80 پیسې او په 0.8 روپی 10 پیسې. او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په یو روپی 83 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 50 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ په پیغور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په ژوب او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیغور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 19 او کم نه کم 15، بنو کې 18 او 6، ژوب کې 14 او 0، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم منفی 3 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی وبي او موسم حال واورید. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دغه موضوعاتو نور تفصیل واورئ. په پیښور کې د پوز کور کمانډر وایي له افغانستان سره په پوله او په قبایلي ضلعو کې د امن او امان لپاره به محدود شمیر ځواکونه پاتې وي او نور به وستل کیږي. تیر کال په کوهاټ کې د میډیکل کالج د وجل شوې زده کوونکې اسما رانی پلار وایي عدالت دې ورته انصاف ورکړي.
څو پیسې وي سورا مزدوري وه ما د دې بچی تکړې وم چې هغه ډاکټر جوړ شي ډېر سخت په دې باندې ما ته دوه ورځې چې زما بچی چې کوم دې په خپلې خولې ویلي بیا دا ظالمان ما سره انصاف نه کوي.
د اورکزو اوسیدونکو یو وار بیا په دغه سیمه کې د مردم شمارې غوښتنه کوي او د دې مسلې لپاره یو تنظیم هم جوړ کړی دی.
دا مې د لپاره جوړ کړو چې دا د ورکزی ایجنسی یو صوبایي سیټور کړل شوی دی. دا موږ ته منظوره دی او دا یو زیاتې شوی دی او د زیاتې لپاره دا یو ګرینډ اتحاد جوړ شو. دا به مخکې جنگيږي.
پخوانی ولسمشر اسیف زرداری تور لګوي چې تحریک انصاف اقتصادي تجربه نه لري او په اربونو روپۍ تاوان یې وکړ. د اقتصادي چارو پوهان سوای
واقعی ده چه معاشی کم محرط کرے نو پاکے دیر زید جمعو یعنی پاکے بی یقینی دا یرا دیر سہادہ پورے پٹا پا بادے ہاتھ دولا جی.
د افغانستان د دفاع وزارت وای په هیواد کې د وسلوارو پر ضد جاریحانه کارویان د امنیت لپاره ګټوري دي. نور کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه به هم واوري د مشال ریډیو تر څنګ وسی. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. د پاکستان پوځ وايي په قبایلي ضلعو کې د امنیت قائمېدلو سره به په دغه سیمو کې محدود شمیر امنیتي ځواکونه پاتې کیږي او نور به په مرحله وار توګه وباسي. دا خبره پرون د پیښور کور کمانډر لیفټننت جنرال شاهین مظهر محمود د شمالي وزیرستان له خبريالانو سره د ملاقات پر مهال وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د امنیت په اړه د افغان حکومت اندېښنو ته په کتو سره په ډیورنډ کرخه د ازغن تار لګولو کار هم جاری دی. په دې هکړه نور تفصیل له پیښور غلام خوس را کوي.
د شمالي وزیرستان د خبريالانو ولس کسيزه ډلي د وزیرستان د خبريالانو د مشر عمر وزیر په مشرۍ د پېښور د کور کمانډر لیفټننت جنرال مظهر شاهین محمود سره ملاقات کړې دي او په دغه ملاقات کې د پخوانیو قبایلي سیمو په یو شمېر مسلو خبري شوې دي. کور کمانډر مظهر شاهین محمود په دغه مهال خبريالانو ته ویلي دي چې د ځایي ولس د ستونزو حل کولو لپاره به آرمی سیټیزن اکشن کمیټیانی جوړوي چې به پکې د ولس او پوز استازي غړیتوب لري. په سیمه کې د امن په اړه نوموړي ویلي دي چې دوی په افغانستان کې امن غواړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې به هر ممکن مدد کوي. د افغانستان سره په پوله په ډیورنډ کرخه د ازغن تار د لګولو په لړ کې کور کمانډر ویلي دي چې د دغه ګام مقصد د وسلوالو د تګ راتګ مخه نیول دي او زی په زی د قبایلي ولس د تګ راتګ او تجارت لپاره به دروازې جوړیږي او ځایي خلکو ته به په تګ راتګ کې هیڅ ستونزه نه وي. تر ملاقات وروسته د شمالي وزیرستان خبريالانو د پېښور د تاريخي قلعه بلایسار دوره هم کړی ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د پېښور های کورټ چیف جسټس له حکومت ته د ججانو شمیر زیاتولو غوښتنه کړې ده. د راز وکیلان وایي په یاد عدالت کې له وړاندې په زرګونو مقدمې فیصله کولو ته پاتې دي او اوس د فاټا له خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کېدو وروسته به په های کورټ د مقدمو بوج لا نور زیات شي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي له انضمام وروسته به د صوبې عدالتي نظام پراخوي او په کارکوونکو کې به یې هم اضافه کوي. په دې هکړه نور حال د انساج ملناورو.
پېښور های کورټ له حکومت غوښتنه کړې ده چې د قبایلي سیمو له خیبر پښتونخوا سره تر شاملېدو هلته د عدالتي واک غصبولو وروسته دي د عدالت د ججانو شمیر زیات شي. د های کورټ بار اسوسیشن پخواني مشر او وکیل لطیف افریدي د جنوري پر شپږمه مشال لډیو ته وویل چې دا مهال په عدالت کې سرګونه مقدمې پرتې دي او د قبایلي ضلعو مقدمې راتللو سره به پر عدالت بوج زیات شي. نوموړي وویل دوی نورو لسو ججانو ته اړتیا لري.
فی الحال شل ججان دی کنا شلو کی زنی کم دی ریٹائر شوی دی درے سخ کا ریٹائر کی گی کنا تقریبا پینزل اس با پاتی شی منگتا چی کم ریٹائر شی دا آگوی پا زیم منگتا ججان پکار دی آو دفاتا چی دا دا آگے ډیر غټه آبادی ده او په های کورټ باندې ډیر پرشر دی ډیر دباو دی ډیر زیات دی ججان ډیر لږ دی نو د ججانو بالکل مونږ ته فوري طور په کار ده چې په های کورټ کې لس ججان کم دي مونږ ته ولګي نو ځکه مونږ دا غلې ډیمانډ هم کړی دی ورته مخامخ هم ویلی یو ورغلی یو چې دا ججان دې پېښور های کورټ زیات شي.
د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار روانه میاشت له دندې ریټایرډ کیږي. لطیف اپریدی وایي د نوي چیف جسټس او د صوبایي حکومت ترمنځ په خبرو کې وخت لګي او کېدای شي چې د نوو ججانو برتیاني هم د سند ښکار شي. دا چې ردی ججانو د ټاکلو طریقې کار څنګه وي لطیف اپریدی په اړه وایي
طریقہ کار چې د پېښور های کورټ چیف جسټس یو خط لیکي د پاکستان چیف جسټس ته چې دا د وجوهات دي چې زمونږ د ججانو شماره چې کمه ده کمه ده او موږ ته دومره دومره ججان په کار دي کار زمونږ دومره دي مقدمې دومره دي ججان دومره دي فیصلې دومره کیږي دا ټول تفصیل او وجوهات ورکي او چیف جسټس د پېښور های کورټ دا غوښتنه وکړي چې ما ته مزید لس ججان په کار دي هغه څومره چې غواړي. نو بیا دغه چیف جسټس دا خبره د پرېزیدنت سره او د مرکزي حکومت سره واخلي او بیا هغوی یو فیصله وکړي چې او ستاسو لس یا اته یا پنځه ججان ستاسو سینکشن شو دا مونږ تاسو له درکړل اوس ستاسو نومونه راکړئ چې دا مقرر مقرر کو سپریم جوډیشل کونسل دی هغه کې د دې فیصله کیږي.
د خبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار ضیا الله خان وایي د فاټا لسوبي سره تر انسمام وروستو د عدالتونو په ګډون ټولې ادارې غصبل کیږي. نوموړي زیاته کړه د پیښور های کورټ غوښتنې مطابق به هغې ته هغه عمره نوي ججان ورکول کیږي.
مرجر د بعد سورم اداري دي غټول لګي ایکسټند کیږي اور د کورټ بنچز های کورټ بنچز شو اور هر ډیسټریکټ کچهری کورټس دا کې ډېر خبره سره به سورم معاملات دي د مت کې الریډي صبح حکومت خپل تو ورکینګ دی غوړ لګیا دي اور دا سورم ایکسټنشن کیږي د کې به دې مکمل سپورټ کو سره ججان هم ورنه وی خلو اور آتا کورټ سری هغه هر ضلع کې خپل کورټس کولایږي ځکه چې پولیس خوانړي خپل دایره سوانو کې ایکسټند کا مختدي قبائلی اضلاع تھا نو اسرا اسرا سے کم جڑی شریر اگو والا دائرہ مموخ
تیر کال د مئی میاشتې په اخیرنۍ اونۍ کې پارلیمان او پخانی ولسمشر ممنون حسین هغه آئینی ترمیم منصور کړ چې له مخې قبایلي ضلعو ته عدالتي واک غصبل کیږي.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه ته غواکې د خیبر پښتونخوا د کوټ وجل شوې زده کوونکې آسمه رانی پلاروای عدالتونه ورته تاریخونه ورکوي خو قاتلانو ته یې تر اوسه سزا نه ده ورکړې. نوموړی زیاتوي د مالي مشکلاتو له وجې خپل وکیل ته پیسې نشي ورکولی نو په کار ده چې عدالت یې مقدمه زر فیصله کړي. بلخوا د کوټ پولیس وایي د آسمې په وجه نه تورن کس مجاهد اپریدی باندې د ترهګرۍ دفاع هم لګول شوې ده او عدالت یې دې لړ کې اپیل رد کړی دی. په دې حق له نور تفصیل د انیس اجمل نورو.
د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې د وژل شوي زده کوونکي آسمارانی کورنۍ وایي د هغې د وژنې یو کال پوره کېدو وروسته هم حکومت ملزمانو ته سزاګانې نه دي ورکړي. آسمارانی تېر کال د جنوري په 28مه په کوهاټ کې وژل شوه. د هغې کورنۍ تور پورې کوي چې د مجاهد افریدي نومې تن د هغې رشته غوښته او چې کله دوی انکار وکړ نو مجاهد افریدي وژله. د اسما پلار غلام دستګیر د جنوري په 6مه مشال لیډیو ته وویل چې حکومت ورسره د انصاف ډېرې ژمنې کړې وي خو تر اوسه یې نه دي پوره کړي.
دا یو کال نه چې کومه دا دو دغه تاریخونه مونږ ته بدله و غریب ملازم یا وړو وړو بچی مې دي نه لس بچی مې دي او ما دې پاره لکه حکومت مخکې هم د جګانې کولې چې کله ما بچی رسلا او چې مونږ به تاته د دې بچی ته میډیکل کالج جوړو د دې په نام د تال ضلع لکی مروت کې حکومت خو دروسه زما پته نه کوي کنه ما دا اپډیټ وسو چې دا په پټو شو چې یاره دا جوړ کیس کومه دا مسترد شو د سړي دفاع برقرار شو بس دا اپډیټ بلا سارا پیسې مزدوری بچی تکڑے ڈاکٹر جوڑی ڈیر سخت
غلام دستگیر ویل د مجاهد لخپلوانو ورتا د روغې لپاره د ډکی ورکول کیږي. نوموړی وای دوه ماشومان یې معذور دي او د مالی مشکلاتو له وجې ورته د اسمې د مقدمې لپاره وکیل ته پیسې ورکول ډیره ګرانه ده. د اسمارانی د وژنې په لړ کې پر مجاهد افریدی د تراګری تور هم پورې شوی دی. غلام دستگیر او د کوهاټ پولیس وایي د مجاهد افریدی کورنۍ پر هغه د تراګری د فی لګولو خلاف په عدالت کې اپیل کړی وو چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې عدالت مسترد کړ. د مجاهد افریدی تر آفتاب عالم وایي د اسما کورنۍ پر دوی بی بنیاده تورونه پوری کوي او پر مجاهد د تراګری تور ناسم دی.
بس لګیا ده ماشاء الله اپیل مم پکې وشي د سوره د تیاو هغه به ختم شي هغه غلط دفاع لګېدلې ده کنه. دهشت گردی خو اورډنری مرډر کیس کې دهشت گردی دفاع نه لګي کنه. زه خپل وکیل یم سیاسی مخالفین سره دوه ملاو دا کار ټول کړی دا د منګ بدنامي کړی دا نور داسې خبره نه ده. او بیا پښتونوالي کې زمونږ مړوند دا یو ډېر عجیب خبره ده دا مو کلچر نه ده.
د کوارد د پولیسو بیان فصل نئی مشال ریډیو ته ویل مجاهد او دغه دوه مرسته کوونکې دا محل په جیل کې دي او مقدمه پرې روانه ده.
یو سہولتکار او دوه کوم دي ډایرکټ چار مزمان وغد بلا رونا نیول سی اور دو سہولت کارم نیول سی آگا خوف پر یا جیل سی راہو کے سٹائل باغی کے ہائی کورٹ کی چلی گی اور دو تو تم نے بلا اور ضمانتوں نے خارج کو آگا ہائی کورٹ اور دو تو تم آگاہ کری ہوا یو ابھی کی دہشت گردی دفاع شامل رکھی ہے پولیس طرف میں دو دا استدا کری ہوا عدالت سے استدا رسارے گی اور عدالت آگاہ دو والا استدا سے تم نے آگاہ کرا اور آگاہ برقرار ہو سکتا ہے
د پاکستان سپریم کورټ د اسمارانی د وشل کېدو نوټیس اغستې وو او په 2013 کال کې د پاکستان پولیس په دې اوتوانېدل چې مجاهد افریدی په متحده عربی اماراتو کې تر نیول کېدو وروسته پاکستان ته انتقال کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو د اورګزو په لور په یاد قبایلی ضلعه کې ځای خلک له حکومت غوښتنه کوي چې په دې سیمه کې د مردم شماري یا سرشمیرنه بیا وکړي او د کره شمیر په بنیاد د ورته په صوبایي اسمبلی کې چوکۍ ورکړي. دوی پرون د اورګزای ګرانډ یوت اتحاد په نوم یو نوی تنظیم جوړ کړ چې د بیا سرشمیرنې لپاره به هلې ځلې کوي. بلخوا د پاکستان د شماریاتو ادارې چارواکو څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي دوی تر اوسه په دې لړ کې رسمي درخواست نه دی ترلاسه کړی. په دې موضوع د ممتاز بنگش ریپورت کې نور حال اورو.
د قبایلی ضلع اورګزو اوسیدونکو د اورګزی ګرانډ یوت اتحاد په نوم د ځوانانو نوی سازمان جوړ کړی او ذکر شوی سازمان ته په اورګزو کې بیا د سر شمیرنې په شمول ګڼ شمېر ستونزې هوارولو دپاره مبارزې ذمهواري ورسپارلې ده. په دې اړه تېره ورځ اورګزو هیډکوارټر کې د اورګزو سیاسي او ولسي تنظیمونو جرګه وشوه. په جرګه کې نوی جوړ کړ شوي سازمان مشران هم وټاکل شول. جرګې نه وروسته د ذکر شوي سازمان یو غړي ملک بلال خان اورګزی وویل چې دوی به ټولو نوډومبې په اورګزو کې بیا د سر شمیرنې مبارزه په مخه بیایي چې اورګزو د پاره انتخابي کمیشن لاړه اعلان شوی یو څوکۍ دوی ته منظوره نه ده.
د دې لپاره مو اورګزی یو د ګرینډ اتحاد جوړ کړ چې په هغه کې د اورګزو سیاسي ګوندونو نه هم کسان مو راوخستو او همدغه شی د یو څو تنظیمونه دي چې مختلف ورم چپرمشتي او شیخان ویلفیر همدغه شی نور د ټولو نامو پکې کسان شامل کړو او دغه د دې لپاره جوړ کړ چې د اورګزی ایجنسی ته کوم د یو صوبایي سیټور کړل شوی دی. دا مونتانه منزوره ده او د بتول کوي فراغوند کی او دا یو زیاته شوه ده او د زیاتی د پر د یوت ګرند اتحاد جوړ شو دا به مخ کی جنگیږي.
په جرګه کې اورګزونه د کمی اسمبلی په خونی غړي غازی ګلاب جمال هم ګډون وکړ. دوی یو ویل چې د اورګزو ټولو قانونو مشران د ځوانانو سره مټ په مټ ولاړ دي.
خاص کر حکومت ده د اورګزای یوت حکومت ده نوجوانان هغه دی خبره احساس ورته ډیر غټ و شوه دی و غو دی خبره باندې یوزه شوی دی مو څوره مشران یو مو ورسره یم دی خبره کې.
په اړه کمی اسمبلی کې د ورګزو استاد سید جواد حسین سره خبره وشوه نو دوی ویل چې د ځای خلکو غوښتنې پر ځای دی. د نوموړي په خبره د دین وړاندې هم وزیر اعظم عمران خان د دې خبرو نه خبر کړي او بیا به هم ورسره خبرې کوي. خدا هم ضروری ده چې د ورګزو خلک د خپل خوخه بیرته خپل سیمو ته ستنه شي.
مو مشترکه تور باندې بیا موجوده حکومت خپل د سینسس کولو درخواست امیر کړو موږ سره میټینګ وکړو یانو وکړو په سنجي فلور باندې موږ خبر راشي بیا موږ ته د حکومت او ادارو مزید سره کوم طرف ته خبر راکړي ځکه
قبایلی سیمې په صوبه کې ورګډولو نه وروسته انتخابي کمیشن ویلي وو چې د راتلونکي جون میاشتې پورې به په قبایلي زولو کې د صوبایي اسمبلی ټاکنې ترسره کړي. د دې سره سم ذکر شوي کمیشن قبایلي زیلو لپاره د صوبایي اسمبلی څوکۍ هم اعلان کړي چې د اورګزو په برخه د صوبایي اسمبلی یوه څوکۍ رسیدلې چې له وروسته یې ځایي خلکو د انتخابي کمیشن دا پریکړه رد کړې او د عدالت مخه کولو اعلان یې کړی. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا مشال ریډیو دا
پخوانی صدر او د پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری ویلي واکمن ګوند تحریک انصاف د اقتصادي فیصلو توان او تجربه نه لري او د ولس په اربونو روپیې ډوبې کړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې وخت کړي چې وزیر اعظم عمران خان د ترکیې له دورې وروسته ویلي چې ترک سوداګرانو ته به په پاکستان کې د سرمایه کارۍ موقع ورکول کیږي او دې سره به د هیواد اقتصاد وده وکړي. په دې حق ته نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سره ظهیر راکوي.
پخوانی صدر او د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د جنوري په شپږمه د سند صوبې په بدین کې ولسی جلسې ته په وینا کې یو ځل بیا پر حکومت نیوکې یا انتقاد وکړو او وی ویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي اتحاد حکومت ناسمو تګلارو له وجې د ونډر بازار یا سټاک مارکیټ تاواني شوې.
90 بلین ډالر تھا جب یہ کپتان آیا ہے.
دی وای کله چې دا کپتان راغ نو د پاکستان سټاک $90 بلین وو او $30 بلین ته را ورسید. نو دې کچکول ګرځوي چرته نه $3 بلین چرته نه دوه او چرته نه $1 بلین غواړي. بل پلو $50 بلین خوستا خپل په سټاک مارکیټ کې ډوبی شوی چې ستا د غریب ولس پیسې وي. نو چې ته په دې خبرو نه پوهېږي نو دا نوکری ولې کوي؟ مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د پروفیسر او د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق څخه داسې پلی زرداری ته دی نیوکو او د پاکستان د اقتصادي صورتحال په اړه وپوښتل نو هغه وویل
uncertain situation be yasinida era der sahada pore pata pabane hat wadal pata sukhelo kai investment stock exchange ki tizira ji dari volume ke sewa ki kam che zadari ka khabar kade go stock exchange ki tizira la ji dari volume dari capital ra sewa ki kala che tamul ke iqtisadi sargarmani
mashal radio che da hukumati gond pakistan tehreek insab ta senator mohsin aziz na wo pukhtal che zardari aw zini nur siyasatwal wai che da pakistan tehreek insab حکومت د هیواد د اقتصادي مشکلاتو په هواري کې پاتې راغلی. نو د نوموړي وینا و
کم دا وو وخت کې چې کوم معاملات روټي دي او کوم معاملات کوم جی ایل ٹی په مطابق او سپریم کورٹ کوم خبرې کوي دا هم پېچانه کیږي لګیا دي خبره
آصف علی زرداری ویل چې په دوی دا وخت بی بنیاد تورونه پوری کیږي خود دوی ته مقدمو نه یری او مخکې هم د دارنګ مقدمو سره مخ شوی دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
ورځو افغانستان ته. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د مرکزونو د خاتمې لپاره پوځي عملیات شروع شوي. چارواکي وایي دغه عملیات د شاولي کوټ په هغه سیمه کې روان دي چې د سویل له څلورو ولایتونو کندهار، زابل، هلمند او روزګان سره لارې لري او وسلوال پکې د ځانمرګو بریدګرو تربیتي مرکزونه د ماین جوړولو او رهبرۍ لوی مرکزونه لري. افغان چارواکي وایي په عملیاتو کې ورسره نړیوال هوایي ځواکونه هم مرسته کوي. د صادق رښتینی د عملیاتو دغه سیمې ته ورغلی او له هغه ځایه د ریپورټ راکوي.
دغه پوځي عملیات د تیرو دوو ورځو راهیسې د شاولي کوټ ولسوالۍ په ځنګل سیمه کې پیل شوي. دا په تیرو لسو کلونو کې لومړی ځل دی چې افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د تنظیم د لوړې کچې مرکزونه په نښه کوي. د وسلوالو دغه ستر مرکزونه د کندهار د شمالي ولسوالۍ شاولي کوټ په ځنګل سیمه کې موقعیت لري او د مسولینو په خبره چې وسلوالو ورڅخه د کندهار تر څنګ زابل، روزګان او هلمند ولایتونو ته د بهرنیو جنګیالیو په مرسته بریدونه پلانول. په جنوب کې د 215 ماتال کلي اردو د رستیزوال برید جنرال شفیق الله رسولزی وایي چې په عملیاتو کې نړیوال ځواکونه هم ونډه لري او تر اوسه د وسلوالو دغه مرکزونه چې لس کیلومتر سیمه کې پراته دي نیمې له منځه وړل شوي. رسول زی وایي چې وسلوالو په دغه مرکزونو کې ځانمرګي روزل، ماینونه یې جوړول او پر نورو سیمو یې د بریدونو پلانونه تنظیمول.
دا ساحه کې زموږ تصفیه او تلاشي روانه ده. دلته د دشمن قرارګاوې وي، د دشمن فابریکې د ماینسازۍ وي، د دشمن ټریننګ سنټرونه وو چې دلته به یې پرسونل ټریننګ کولو، ماینونه به یې جوړول، خودکش حملې به یې تنظیمولې. دا اوس خپل هوایي ځواک په حمایا او د حمایت قاطع څنګه چې قاطع او همدغه سي قاطعانه زمونږ سره لاس یو کې.
بلخوا د شاولي کوټ ولسوالۍ امنیت کمانډان پاچا ازادي راډیو ته وویل په دغه عملیاتو کې چې هوایي ځمکني او توپچي ځواکونه برخه لري شاوخوا 15 وسلوال وژل سوي او په دغه شمیر نور ټپیان سوي دي.
تقریبا د څلور ولایتو یو مرکز دی، یو د ماینو مرکز هم دی، د دې راټولې دوا او د تشکیلاتو مرکز هم دی. په دې کې یو ډیر غټ تونلان سته چې وس د دې سره موږ یو کشنی تونلان وس د دې د کشف کړي دغه خراب کړي.
د کندهار امنیتي چارواکي پر داسې مهال په شمالي ولسوالۍ شاولي کوټ کې عملیات پیل بي چې په تیرې یو اونۍ کې د دې ولایت په میوند او سپین بولدک ولسوالۍ کې د ملي اردو او سرحدي پولیسو پر امنیتي پوسټو د وسلوالو طالبانو په حمله کې شاوخوا 15 سرتیري وبجل سو او تر لسو زیات ټپیان سول.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې د روانې غړې نیمه ته ورسېدل په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د انیس اجمل نه د سات خبرونه لنډې زورو.
د پېښور کور کمانډر لیفټننټ جنرال شاهین مصر محمود ویلي د پاکستان فوج به په قبایلي سلو کې د امنیت په مکمله توګه ټینګېدو پورې الته موجود وي. نوموړي پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته ویل فوج به په قبایلي سلو کې د امنیت چارې رورو او په مرحله واره توګه پولیس او خاصدارو ته سپاري. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله خان وایي د فاټاله خیبر پختونخوا سره تر شاملې وروستو کچهریانې بینچونه او عدالتونه پراخوي. نوموړي پرې ناوخته مشال لیډیو ته ویل چې حکومت او د قانون محکمې د لړکې کار پیل کړی دی. د خیبر پختونخوا په کوارټ کې تیر کال د وژل شوې زده کوونکې اسما رانی پلار او غلام دستګیر وایي د لور د وژنې یو کال پوره کېدو وروسته هم حکومت ملزمانو ته سزاګانې نه دي ورکړي. بلخوا د کوارټ د پولیسو ویان فضل نعیم وایي د اسما په وژنه تورن مجاهد او دغه دوه مرسته کوونکي دا مهال په جیل کې دي او مقدمه پی روانه ده. د روغسو سیاسي ولسی تنظیمونو پرون په یو جرګه کې د ګرینډ یوت اتحاد په نوم د ځوانانو سازمان جوړ کړی دی چې ورته د بیا سرشمېرنې لپاره د مبارزې کولو دنده سپارل شوې ده. دا جرګه پرون د روغسو په هیډکوارټر کې وشوه. ځینو سرچینو د طالبانو ویاند افغان اسلامیک پریس خبري ایجنټ ته ویلي د امریکایي چارواکو د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو دویم پړاو به د قطر په سرخر دوحه کې کیږي. ایجنټ سیاتوي طالبانو د خبرو دویم پړاو په سعودي عرب کې د کولو نه انکار کړی دی. د روس ولسمشر ولادمیر پوتین او د ترک سیار رجب طیب اردغان ډیر سر د ملاقات کولو پلان لري چې له شامه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه خبري وکړي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له امریکا غوښتي چې له شام سره په پوله پلان جمنو ګولان غرونه دي د اسرائیل حاکمیت په رسمي توګه ومني. نتنیاهو پرون ویل که موسم ښه وي نو دی او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن به د جنوري په 1 د ګولان غرونو سفر وکړي.
انیس اجمل درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونا ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. سراج ظهیر د ځنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته اوروي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریو کې لیکي ډیره موده پس اخر د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې اول ځل د جنسي هراسمنت یا زورونو پر ضد د سرکونکو ټاکنه وکړه او سین او پنجاب له وړاندې نه دا ټاکنه کړې. کله چې په کال 2010 کې د کار په ځایونو کې د زنانو د هراسمنت یا زورونو پر ضد قانوني مسوده منظور کړې شوه. ادارې وړاندې لیکي د خیبر پختونخوا حکومت په دې چوکۍ رخصندانه ټاکلې څوک چې مدني فعال ده او زنانو د حقونو لپاره له 25 کلونو راسي هلې ځلې کوي او په دې خبر ده چې یو زنانه د کار په ځایونو کې له کومو مشکلاتو او ستونزو سره مخ وي. اداري اخري کوي د حکومت دې کار له وجبا پسنه سره ډول زنانه محفوظ شي خو دا به پوره اقدامات نه وي. او دا چې کومې د جنسي تیریو یا زورونو پیښې د کار په ځایونو کې کیږي هغه موږ نشو پټولې. باید چې پارلیمان د زنانو د پوره پوره حقونو لپاره خپل کردار ادا کړي. د دې ترڅنګ جنګور سپانی په خپل دریم نمبر اداریه کې لیکلي د شخصي گاډو استعمال نه یوازې عام دي بلکې څوکي د تپوس پختنی هم نشته چې لکبلی ورس پروس په ټرافیکی او نورو پیغو کې اضافه کیږي. او په کراچي کې د مدرسې په یو ویګن کې د دیر لسو ماشومان سوځیدلو پیخه هم د دې غفلت په وجه مخې ته راغلی ده. اداریه وایي باید چې حکومت دا پیخه له نظر و نه باسي او د دې پلټنې وکړي او دا معاملہ سرته ورسوي چې د دې سلامل وو. اداریه وایي اکثره د گاډو مالکان په خپلو گاډو کې د ګیس سلندرې لګوي او هم زیاتره پیخې د دې سلندر د چاودیدو په وجه رامنځته کیږي. اداریه اخري کې وایي د دې پیخې وروسته باید چې حکومت په دې د نظر ساتلو لپاره د سار نظام غوره او باوري کړي او په گاډو کې د یو نه زیات ګیس سلندرې ختم کړي او د دې گاډو د دارنګ د پیخو نه د محفوظ ساتلو لپاره اقدامات وکړي. نو وایي تر سپن خپل اداریه کې وایي په خواني صدر آصف علي زرداري او د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ترمنځ په سلیریش ګینټو کې دوه ملاقاتونه شوي. په دې مقدم مولانا فضل الرحمن ویناوا چې ملک د بحرانونو نه راوستلو لپاره د اپوزیشن غټ اتحاد یا گرینڈ الائنس جوړول ډیر ضروری دي.
ادارې وړاندې لیکي چې اکثره دا سیاسي ګوندونه له یو بل سره اوران وي او مخالف ګوندونه اکثره د حکومت خپې راکاږي او په دې عمل دوی په خپل امریت تلار هواره کړي. ادارې اخري کې وایي غټ اتحاد یا ګرینډ الاینس جوړول څه بده خبره نه ده، خو شرط دا دی چې دا دعوی یې سمی وي او ملک د بحرانونو نه راوباسل یې مقصد وي. او بیا چې دا اتحاد د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د مفاهمت لپاره وکارول شي نو دا به تر ټولو غوره خبره وي.
دسی میں حالات او دنړی مطبوعات.
د امریکا فاکس نیوز ټلویزیون په خپل ویب پاڼه د هغو ریپورټونو په اړه مقاله خبره کړې چې پکې په دې ورستیو کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په حواله ویل شوی وو له افغانستانه به خپل نیم پوځیان وباسي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی بیا په کیسپین سمندرګي کې د ایران او روس د بحري ځواکونو د کېدونکو مشقونو په اړه مقاله خبره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له عبدالحکیم کړهورو.
د فاکس نیوز ټلویزیون پر ویبپاڼه چارلز وی پینا له افغانستان د سرتیرو رایستلو په اړه د ډونلډ ټرمپ اعلان سمبولي. نوموړي لیکلي چې له شامه څخه د ولسمشر په حکم د پینټاګان لخوا د سرتیرو د رایستلو تر اقدام سمدستي وروسته ولسمشر حکم وکړ چې په افغانستان کې میشت د امریکا په 14,000 سرتیرو کې دي وزره راوستل سي. د لیکوال په فکر خلک د ولسمشر د مزاج د هغه د فیصلې کولو یا انتظام چلولو په اړه که هر څه نظر لري، خو د پوینا له شام او افغانستان د فوجانو رایستلو په اړه د ډونلډ ټرمپ فیصله سمه ده. چارلز وی پینا وایي چې په افغانستان کې که هر څوک په حکومت کې وي، هغوی په دې پوهیږي چې واشنگټن د داسې یوې نړیوالې ترهګري ډلې د ملاتړ یا پناه ورکولو اقدام نسي زغملای چې هغه مستقیمن د امریکا لپاره ګواښوي. لیکوال زیاتوي القاعده او داعش د افغانستان لپاره خطر دي، خو د ده په وینا دوی د امریکا لپاره مستقیم ګواښ نه دي. بلخوا رایټرز خبري اژانس بیا لیکي چې ایران او روس تیاری کوي چې سمندري ځواکونه په کاسپین سمندرګي کې مشکونه وکړي. اژانس وایي چې د اتوار پر ورځ د ایران سمندري ځواک قومندان له قوله ویل سوي چې په دې مشکونه کې به له خطره د خوندي راوتلو او د سمندري قزاقانو ضد مشکونه هم شامل وي. رایټر زیاتوي چې د ایران نیم سرکاري اژانس مهر د اډمیرل حسین خانزادی په حواله ویلي چې د ایران او روس د سمندري ځواکونو له لوري د ټاکټیکي له خطره د خوندي راوتلو او قزاقانو ضد جنگي مشکونه پلان سوي دي او په نږدې راتلونکي کې به ډېر ژر عملي سي. د ایران او روس سمندري ځواکونو په کاسپین سمندرګي کې د 2015 او 2016 کال په دوران کې هم څو ځله سمندري مشکونه کړي وو. اجانس وایي چې ایران او روس ډېرې نږدې اړیکې سره لري او دواړه په شان کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو آډیو لیکل راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د هیواد د امنیتي ځواکونو ځمکني او هوایي عملیاتو ښې نتیجې ورکړې دي. د دې ډلې قماندانان وجل شوي او زیاتره سیمې هم بیرته د حکومت د کنټرول لاندې راوستل شوي دي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید دغه څرګندونې تېره شپه مشال ریډیو ته کړې دي. په دې حقله تفصیل د نوریاس نوري ریپورت کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات ښه مختزي او تر اوسه ښه نتیجه ورکړې ده. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دغو تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې په ډیرو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د مهمو قمندانانو په وژل کېدو سره د دې ډلې جنګي ماشین کمزوری شوی او د مخدره موادو د مرکزونو په لمنځه وړلو سره یې هم مالي سرچینې ضعیفې شوې دي.
د دوی د قمندانانو یا د دوی د مالي هغه سرچینې چې خصوصا د نشه یي توکو هغه
دغه سرچینو په لمنځه وړلو کې د دوی هغه همغږي رهبریت او همدارنګه هغه د جګړې ماشینونه هغه تر ډېره پورې ضعیفه شوي او په بعضې ولایتونو کې بېخي له منځه تللي.
د دفاع وزارت ویان هلمند، ننګرهار، فراه، فاریاب او غزنی هغه ولایتونه یاد کړل چې د ده په وینا د افغانستان د امنیتي ځواکونو د وروستیو هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې وسلوال طالبان ډېر ځپل شوي او ډېرې سیمې ورڅخه بېرته نیول شوي دي. خو د دفاع وزارت د ویان د دې ادعا سره سره په دې وروستیو کې د افغانستان یو شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو د پراخو بریدونو شاهدې وې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. ښاغلی جاوید دغه راز وویل چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې تهاجمي عملیات به جاري وساتي او هغه به لا پراخ کړي تر څو د دوی د سوق او ادارې مرکزونه یا رهبریت یا هم روزنځایونه او مالي سرچینې بېخي له منځه یوسي. په دې وروستیو کې په یو شمېر سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو په تهاجمي په تېره بیا هوایي بریدونو کې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم ورکړل شوي دي. ښاغلی جاوید هم دا مني چې په ځینو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان رسېدلی، خو د هغې په وینا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه عملیات د دې لپاره کوي تر څو د افغانانو ژوند خوندي شي. خو د ده په وینا په خواشنۍ سره دښمن په ځینو سیمو کې د خلکو له کورونو د سنګر په توګه کار اخلي. ښاغلی جاوید د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دفاع وزارت په راتلونکي کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره څه اقدامات کړي کنه وویل:
ولې بیا هم که چا په دې اړه غلط معلومات ورکړي وي یا غلط کوارډینیشن شوی وي، حتما هغه مجازات کیږي او ټول هغه قوانین او مقررات چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه ته ورکول کیږي هغه په نظر کې نیسي او د هغې په نظر کې نیولو سره هغوی خپل عملیات مختوري. ولې متاسفانه دښمن د خلکو د کورونو څخه په استفادې د دې لامل کیږي چې ملکي تلفات یا مرګ ژوبله رامنځته کړي.
د وسلوالو طالبانو په وړاندې په ژمي کې دغه پوځي تهاجمي عملیات داسې مهال تیز شوي چې له دې ډلې سره په دې وروستیو کې د سولې هڅې هم ګړندۍ شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر هڅو سربیره چې تر اوسه څو ځلې د طالبانو له استازو سره کتلي، د پاکستان او ایران په ګډون د سیمې یو شمېر نورو لوبغاړو هم د دې ډلې له استازو سره خبرې کړې دي. له طالبانو پرته نورو ټولو ښکېلو خواوو پر دې ټینګار کړی چې هڅې یوازې او یوازې پر دې متمرکزې دي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کینوي، خو دوی تر اوسه په دې کار نه دي بریالي شوي.
د نوریاس نوری رپورت مو اوریده. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په ننګرهار کې له هغو 900 کورنیو سره د 13.5 میلیون افغانۍ نغدې مرسته کړې چې په روان مریض کال کې د جنگونو له امله له خپلو کورنیو څخه پیدا شوې دي او د جلال آباد ښار په ګډون په بیلابیرو ولسوالیو کې استوګن شوې دي. په دې حقله نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد راکوي.
د جنگونو له امله له بیځایه شو کورنیو سره د مرستو دا لړۍ د یکشنبه په ورځ د ننګرهار په شاهي ماڼۍ کې پیل شوه. د ننګرهار والی آیات الله حیات وایي چې له بیځایه شو او هغو کډوالو سره چې تازه له پاکستان خپل هیواد ته راستنیږي له قانون سره سمې مرستې به ورسره وکړي.
د 900 فامیلو د پاره د 13.5 میلیون افغانیو د ژمي یوه بسته کومکي وه. د هغه بیځایه شو د پاره چې هغه په 9 کال کې بیځای شي د اطمینان درکم چې مونږ هغه بې ځایه شوي او یا هغه کورنۍ چې د مونږ د همسایه ملک پاکستان نه راستنیږي مونږ به د هغو د پاره د قوانینو مطابق انشاءالله هلې ځلې کوو.
د نغدي مرستو د ویش په دې پروسه کې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی هم برخه لرله. نوموړی وایي چې دا مرستې ځکه د بانکي چیکونو له لارې ورکول کیږي چې د مرستو په ویش کې شفافیت رامنځته کړي. دی وایي دا پروسه داسې په پام کې نیول شوې چې پیسې به د افغانستان بانک ته انتقالیږي، بیا به درې تنه چې د ولایت د مقام لخوا تعین شوي وي د هغوی په لاسلیکونو به چک ورکول کیږي. مستحق کسان به بانک ته ځي او خپلې پیسې به ترلاسه کوي.
یو
شمېر هغه کسان چې له خپلو کورونو بې ځایه شوي ول د مرستو د ترلاسه کولو لپاره شاهي ماڼۍ ته بلل شوي ول. دوه تنه چې د نقدي مرستو چیکونه یې ترلاسه کړي ول مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
نوم می بهادر ده، وزیر نه را کډه شوی یو د مشکلات او جګړو د عمله د شیخ مصری کې وسیګو او ماجرینو راسته سره خیر د خدای بیر کی چې دا مرسته موږ سره وکړه. نقدي 15000 افغانۍ مرسته وکړه او مونږه انده کې غواړو چې موږ سره دایمي مرسته وشي.
نوم می جن خان ده، د وزیرو د تنګي میاګانو یو ټول در بدر پر یو کور په بل کور نه وتی دي. بیگاشتا صاحب نشه څه مرسته یو چې موږ له وس خدای د خوښه وګي. وزیر سې برغله او موږ ته 15000 افغانۍ موږ ته چټونه راکړه او د نور مرستو پتا
لکډوالو او بیرته راستنیدونکو سره اکثر وخت نړیوالې مرستندوی ادارې مرستې کوي، خو د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي چې په لومړي ځل د افغانستان د څوارلسو ولایتونو لپاره چې خلک یې د جنګونو له امله بې ځایه شوي ول، د افغانستان له بودیجې نه ورته 180 میلیونه افغانۍ ځانګړي شوي دي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پیښور کې یو شمیر فعالانو او لیکوالانو د یوې غونډې په ترڅ کې د پښتو ژبې لیکوال او ملت پاله مبارز کاکاجي سنابر حسین 55 تلین ونمانځه. دغه غونډې ته یو شمیر لیکوالان، فعالان او زده کوونکي هم ورغلي وو. د غونډې منتظمین وای په دا ډول غونډو سره د پښتنو اتلانو په حق لا آگاهي پیدا کول غواړي. دغه غونډې ته شبیر احمد جانام ورغلی او د رپورټ کې تفصیل راکوي.
کاکاجی سنبر حسین مومند په کال 1990 کې پیښور سره نږدې کګه ول سیمه کې هغه وخت زیږیدل و چې په دې سیمه د پیرنګیانو قبضه وه. تاریخ پوهان وایي چې دوی د پښتنو لپاره د علم او پرمختګ سره سره د پیرنګي په ضد د وسوال مبارزې باندې باور لرلو او دوی د عدم تشدد د فلسفې په ضد وو. د دغه دستوري تابع کوونکی ډاکټر محمد عرفان د کاکاجی سنبر حسین د ژوند او بیا د دې د دستوري په اړه مشال لیډو ته وایي.
کاکاجی سنبر حسین او ډېر لوی پښتون مبارز چې د انګریز خلاف دلته ډېرې هلې ځلې کړې دي، بیا د انګریزانو دلته نه جلا وطن کو او د پاکستان ازادېدو نه پس دوی واپس خپل کلي ته راغلل. په دې دوران کې دوی اسلم رساله وچلوله چې هغه ټوټلي د پښتنو د کاس دپاره و، او موږ همدغه غواړو چې زموږ راتلونکي پښتانه بچي چې دي او زموږ د پښتنو ته چې څونه مسایل دي، که هغه په افغانستان کې دي که په پاکستان کې دي که د پاکستان په نورو ښارونو لکه کراچۍ، لاهور، ټنډه کې پښتنو سره چې کومه ستونزې دي، تعلیمي کموالی دي، چې دا موږ دې ته متوجه شو، پښتون ته قلم په لاس ورکړو او ترقی په دې منډه کې د نورو قومونو سره په منډه شو.
دغه دستوره کې برخه اخیستونکي رحمت الله تابان وایي چې مقصد د داسې دستورو د دغه پښتنو اتلانو چې د هر چا نه پټ ساتلی شوي دي د پښتنو نوي کول ته ورخودل دي.
زمونږ نوی کول چې کوم دی د دې نه بالکل نه خبره ده چې په دې پښتنو کې دومره ستر ستر لیډران تیر شوي دي چې هغه خپل سیاسي، ادبي، صحافتي دومره ستر کارونه کړي دي. د دې پروګرام غټ مقصد هم همدغه دی چې زمونږ نوی کول او خصوصا د کاکاجي کوم ابایي کلی چې دی د هغه خلک د دې نه خبر شي، او بل چې د کاکاجي سنوبر حسین مومند کوم ناچاپ آثار دي، هغه آثار چې کوم دی هغه چاپ شي چې هغه نه نوی کول ورسره د پښتو ژبې لیکوالان د هغه نه استفاده وکړي.
همدغه دستوري له راغلي د هزارې په هنتون یو زده کوونکي چې هم د دغه کګې ولې سیمې اوسېدونکي وو، فرحات سراج وایي چې د ملګرو په وینا دلته راغلي دي او تر دې دمه د کاکاجي سنوبر حسین د جون نخصو د نوم نه هم نه و خبر.
ما د اوسه معلومات په کاکاجي مبارک په ملګري چون کې ادب سره شو ته شوق لري ما غوره ده وی چې را د پروګرام د کاکاجي مبارک هغه د جون په اړه دا غو سره د چکر راولا غو درو چې ما د هغه مبارک هیڅ معلومات نشته. بالکل دا زمونږه فر
دا چې ولې دغه ځوانان او بیا هم د دغه اتلانو د سیمو خلق هم د دوی نه ناخبره دي، نو زده کوونکی علی رضا مومند وایي چې نه خو مو چرته په نصاب کې د دې اتلانو نومونه لیدلي دي او نه د دوی چرته ذکر شته.
اصل وجه چې دی د علم کمی دی. کله چې د تعلیم پرچار شي، خلک سوسایټي کې د سټډي لحاظ سره اویرنس راشي او دغسي مطلب پروګرامونه، نو بیا به د دې په وجه باندې هغه خپل کوم کامیاب اتلان دی هغه وپیژني.
دغه دستوره کې برخه اخیستونکو د حکومت نه او د خیبر پښتونخوا د کلتور محکمې نه غوښتنه وکړه چې د سنوبر کاکاجي په شمول ټول پښتانه اتلان دې په تعلیمي نصاب کې شامل کړي او د دوی د ژوند په اړه دې نوې کول د دوی د قربانو، د هلو ځلو او د فکرونو نه خبر کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د هندي فلمونو نامتو اداکار او لیکوال قادر خان د دسمبر په 1 په کینیډا کې د اوږدې ناروغۍ وروسته مړ شوی دی. نوموړي د سالنډۍ تکلیف لري. قادر خان په خپل یو مرکه کې په خپل ژوند کې ویلي وو چې په کابل کې پیدا شوی او یو کلن و چې له خپل کورنۍ سره د هند ممبئی ښار ته کډه شوی دی. د نوموړي د فن، هنر او ژوند په اړه زمونږ همکار فرخنده اسد دا رپورټ برابر کړی چې تاسو یې اورېدو ته راغلم.
د هندی فلمونو لیکوال او هنرمند قادر خان په خپل یو مرکه کې ویلی وو د په کابل کې پیدا شوه او د یو کال وو چې د خپل کورنۍ سره ممبئی ته کډه شو. د افغانستان د شمشاد ټلویزیون سره په خبرو کې هغه وایي مور یې د پښین وه او پلار یې د کندهار سره تعلق لرلو خو بیا کابل ته کډه شوی وو. په دغه مرکه کې قادر خان وایي د ده درې مشران وروڼه په وړوکوالي کې وفات شول، نو ځکه مور یې د ده د پیدا کېدو وروستو غوښتل چې کوم بل ځای ته کډه شي او دا شان ممبئی ته لاړل. هغه وایي دوی ډېر په غریبۍ کې ژوند تیر کړی دی. قادر خان دغه مرکه په پښتو ژبه کې کړې ده او وایي په کور کې هم اکثره وخت په پښتو خبرې کوي. هغه وایي مور یې د پښین وه او زیات امکان دی چې دوی د کاکړ قبیلې سره تعلق لري.
پلار مې د کندهار و.
قادر خان وایي پیل یې د سټیج ډرامو نه کړی و. لومړی ډرامه یې لوکل ټرین وه چې په هغه وخت کې خلکو ډېره خوښه کړه او دا شان د ده د ډرامو او وروستو د فلمی ژوند پیل وشو.
گھر میں بیوی نہیں ہے، جیب میں بیڑی نہیں ہے، ماچس کا کیا کرو گے؟ جاؤ عیش کرو، بھگوان بھلا کرے گا جس کا کوئی چانس نہیں ہے.
قادر خان 350 فلمونه لیکلي دي او 450 فلمونو کې کار کړی دی. لومړنی فلم یې جوانی دیوانی دی. وای پر دغه فلم ورته په هغه وخت کې 1500 روپۍ معاوضه ورکړل شوې وه. هغه په 1902 کال کې په فلمونو کې کار پیل کړ. په 1903 کې د راجیش کھنا او شرمیلا ټیګور سره داغ فلم کې کار وکړ چې خلکو ډېر خوښ کړ. د هندی فلمونو مشهور اداکار امیتاب بچن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د قادر خان پر مړینا سخت خپه دی او زیاتوي قادر خان ورسره په یو شمیر کامیاب فلمونو کې ملګری وو. هغه یو ښه هنرمند او لیکوال او ریاضیدان وو. قادر خان وایي پولیټیکنیک یې لوستی او هیڅ پلان یې نه و چې فلمونو ته لاړ شي. امیتاب بچن او قادر خان یو شمیر فلمونه چې پکې 2 اور 2 5، مقدر کا سکندر، کلی، سوهاگ، مسٹر نٹورلال، ہم او پرورش فلمونو کې یو ځای کار کړی.
آپ کو مجھ سے مل کر خوشی ہو سکتی ہے مگر مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی کہ نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیا ہے
قادر خان پر خپل یو مرکه کې وای مونږ پښتانه په تعلیم کې ډیر پورستو یو او باید چې زیات پام تعلیم ته وکړو. په دغه مرکه کې هغه د افغانستان ذکر هم کړی او ویلي دي په ټوله نړۍ کې تر ټولو ښایسته سیمه افغانستان دی.
دنیا کې چیرې دې جنت دی دغه دی دغه دی
د قادر خان په اړه دغه د ژوند دغه د فن په اړه د فرخنده اسد ریپورت مو واورېده. ورسو یو بل کلتوري ریپورت ته پیزوان د پښتني سنگار داسې یو توکی دی چې مېرمنې او په ځانګړې توګه پیغلې جنکۍ د ودونو او خوشحالیو په مناسبتونو کې ډېر په پوزه کوي. د پیزوان لپاره اکثره میندې خپلو ماشومان لونو ته د پوزې منځني دیوال سوری کوي چې د ناویانو د ځانګړو سنگارونو توکیو دپاره هم کاریږي. د پیزوان په کلتوري ارزښت مو په یو ریپورت اوریدو ته رابولم چې په یو سندره پیلېږي.
پیزوان په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې له پخوانه د خزینه سنگار یو برخه ده او اوس یې هم په کلیوالو سیمو کې د خادیو په مناسبت جونې د خپل خایس برخه جوړوي. پیزوان یوې کړۍ ته ورته جوړښت لري چې جنکۍ ورته د پوزې منځنی دیوال په ستنو سوری کوي او بیا یې په ځانګړو مناسبتونو کې په پوزه کوي. د پیزوان پرې کله کله د نجونو په شونډو داسې زنګیږي لکه شوګیر وهلي مین ته چې خوب تالی ورکوي. کلیاوې خونه پیزوان د ناویانو په سنگار کې ځانګړی مقام لري. نو بلې خوا ته یې پیغلې جنکۍ هم د ځان لپاره خوښوي. شایسته هم داسې یوه پیغله ده چې پیزوان خوښوي او وایي چې د ښه پیزوان په پوزي کولو سره جنکۍ خپلو همزولو ته ځان ښودنه د سیالۍ په دود کوي.
پیزوان زیاتره نجونې هغه لرې پرتو سیمو کې چې اوسېږي هغوی ډېرې کاروي. په ښار کې مو اوس دغه دود رامنځته شوی دی. ځینې هندي پیزوانونه دي چې هغه ډېر خوښوي، کړهیي شکل لري، یعنې یو بنګړي ته ورته شکل لري. د خوښیو په مراسمو کې ترې استفاده کوي. زیاتره د په ودونو کې د نکریزې شپه چې وي هغه شپه د پیزوان څخه ډېره زیات استفاده کېږي چې افغاني کالي وي هغې سره بیا پیزوان خلک ډېر خوښوي. البته د خویندو ترمنځ دغه سیالۍ شته دی چې یو څه لري بلې نه لري، یو څه ځان ښودنه کوي. ځینې خویندې چې پیزوان لري نورو ته دا ښایي چې ما سره شته او تا سره نشته دی.
د نور جهان په نوم یوه مېرمن وایي چې د کډوالۍ په دوران کې د پیزوان قدر کم شوی و، خو اوس چې بیرته خلک خپل وطن ته راستانه شوي د پیزوان رواج بیا په غوړېدو راغلی دی.
جنکیانې خصوصا د واده په مراسمو کې دا زیات استعمالوي او په پوزه کوي. دا یو زینت دی د ښځو چې دا پخوا زیات استعمالېده، اوس هم په ولسوالیو کې زیاتره خلک پیزوان اچوي، مګر اوس چې دغه زموږ خلک مهاجر شوي دي دغه رواجونه یې لږ څه کم کړي دي. پیزوان خو زیاتره د سرو زرو وي چې خلک یې استعمالوي، او زیاتره زموږ په اطراف کې نو زیاتره خویندې دا کوشش کوي چې د چا پیزوان ډېر ښایسته وي او یا د چا پیزوان ډېر ښه جوړ شوی، ځکه چې دا د جنکیانو یا د ښځو یو زینت.
د پیزوان په ستاینه کې ډېرې سندرې او نیمکۍ ویل شوي او لا ویل کېږي. پښتو شاعرۍ کې هم جوت مقام لري او له زمانو راهیسې لنډۍ یا ټپو ته ښکلا او ځلا وربخلې ده. ځوان شاعر طاهر صافیا راته د پیزوان په همدې ښکلایي زړه خبرې کوي.
لکه څنګه چې پیزوان د پښتنو پیغلو، د پښتنو جونو او د پښتنو ښځو د سینګار برخه ده، نو طبیعي خبره ده چې شاعران به په خپلو شعرونو کې یادوي، په سندرو کې به یادوي، او د پښتو ټپه چې یوازې پښتو پورې ځانګړې شوې هغه کې به ډېر یادونه کېږي. مونږ یې د مثال په تور باندې پښتو لنډۍ ته کتم شو او په هغې کې ولټونو ډېر مثالونه شته. چې یو مثال یې دا دی چې پیزوان په کورمه کې جوړېږي، د پېښور زرګره مات دې شلاسونه، او یا دا چې وایي پیزوان په لوړه پوزه خوند کا، په ټیټه پوزه کې چارګل مزه کوي نه.
د یو شمېر ښځینهو په وینا د کډوالۍ په دوران کې افغانو نجونو پیزوان له پامه غورځولی و، خو اوس چې په لکونه افغانان بیرته خپل وطن ته راستانه شوي، یو ځل بیا په ډېرو کلیوالو سیمو کې د ودونو او ښادیو په موقع جنکۍ پیزوان په پوزه کوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
Oh.
پان گشی وارینا دستر بجان